ولنی د سرمشریز پر مهال د خبرې وکړو د ایران د اټمی یو چارواکی وای چې هواد د درنو بو ذخیره عمان ته انتقال کړی دی.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیز خبرونه مشالونو ته. د نن په مشالونو کې د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کو او د هغه اتلانو یادګیرنه کو چې د علم رڼا خورولو لپاره یې دغه تحریک پیاوړی کړی وو او په دغه لار کې نه هیریدونکې قربانۍ ورکړې وې. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیرې جوړوي.
ستړي مشاوردونکو شاهین بنیرې او د عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره دغه تحریک پیاوړی کړ او په دغه لاره کې نه هیریدونکې قربانۍ ورکړې. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ په لومړۍ برخه کې د آزاد سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولس یې غږ وکړ چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولیږي. د دې تحریک بیلابیل اړخونه سو ډاکټر سویل خان وایي.
باچا خان د تعلیم درې تحریکونه، یو د کال نورلس سوه لسم کې شروع شو، یو کال نورلس سوه اتلسم کې شروع شو او یو کال نورلس سوه یوویشتم کې شروع شو. د کال نورلس سوه لسم تحریک او د کال نورلس سوه اتلسم تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغې ناکامۍ له سببه یو سوچ، یو فکر، یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار څوک کول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ لراځي، کلکټویزم لبراځي او انډیویجوالیزم لبه اوزي، د انفرادیت نه به اوزي. هغه دوه تحریکونه د دې له سببه ناکامه شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. د هغې د مخې باچا خان لومبی چې دی هغه دا کار وکړ چې هغه د پښتنو د پاره یو سټیج جوړ کړ. هغه سټیج هر 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 سټپ چې دی هغه پخپل جوړ کړ او هغې یې ځان ته راغون کړ او هغې کې یو اجتماعي سوچ واچو. او زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا درین تحریک کامیابی غټه وجه چې دا نو هغه دا ده چې پښتنو له یو کلکټیوزم سوچ ورکولو. تاسو که د پښتنو تاریخ وګورئ نو که د پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړي دي او هغه له اجتماعي سوچ ورکړ دي نو هغه په تاریخ کې نوم پریښی دی. او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت، لوړ شخصیت دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی د سوري لاندې د یو لاکو نه زیات خلک ممبران پیدا کړل او هغوی کلی په کلی سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمي او اصلاحي تحریک پیغام ولس ته د رسولو لپاره وړومبی په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افاغنه په نوم اصلاحي تنظیمونه جوړ کړل شو او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ډاکټر سویل خان وایي د هغه د سیړنې تر مخه باچا خان یو سل سلور سکولونه جوړ کړي وو.
د دې درې قاعدې وي، درې قاعدې وي، د دې درې اصول وو. یو اصول دا و چې د انجمن بخل ممبران دي، ممبرشپ پکیږي او هغه ممبران چې دي دا به شتمن خلک وي او د هغې ممبرانو نه به د ممبرشپ سالانه فیس اغېستل کیږي. دا فیس د 50 تونه والا تر دا 500 روپو پورې وو. زم په دې کې به دا کارو چې د عام وګړي نه به پیسې یعنی چندنه اخیستل کېده، ځکه چې هغه خلک غریبانانو بل د هغوی یو غلط امپیکټ میسج ته چېره دوی ټول کار په دې چندو باندې دی. او درېیمه خبره دا ده چې د رینجمن کوم کار والا خلک وو، د ممبرانو نو دوی پوهانو مو تعلیم یافته خلک مو، نو دوی به دریو شعبو کې کار کوو. یو به پروپیګیشن کې کار کوو، پروپیګنډا به کوله، یو ټیم به چې کوم دی نو هغه نظم و نسق د دې سکولونو کوو، او دریم ټیم چې دی نو هغوی به د دې سکول اندرونی انتظام، مثلا د دې کتاب، د دې استاد، د دې تنخواه، د دې هاسټل، د دې بورډنګ، د دې جامو، د دې انتظامات کولو. او بیا د دې ټولو خبرو چې کوم دی نو اجتماعي مرکز د آزاد کل مانزو نو سالانه جلسه به په یوویشتم، دوویشتم او درویشتم اپریل به په هر کال کې ده. دا تقریبا 100 or 200 سکولونه به تاخن جوړ کړو. او بیا به د هغې نه د انجمن اصلاح الافاغنین چې څومره پروګرام و د هغې منظورې د دا هغې نه اخیستې دي، که د هغې فاینانشیل میټر به و، که ارګنایزیشنل میټر به و، او که د هغې کې د استادانو برتیانې یا ډیویشن به کولو. داسې سکولونه پیغامات رالل چې دا استادان چې داخل نه دي، نو هغه به مشورې باقاعده دي جرنل چې کوم د هغې کونسل و، د هغې لاندې به د هغه استادانو برخاستګي کېده او د نوي استادانو برتی به کېده.
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو ته وقف کړی وو. په خپله محدودو وسیلو کې به یې د آزادو سکولونو خرڅ برداشت کولو، او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو، کوڅو او حجرو او جماعتونو ګرځېدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر سداسې کوي.
درې کسان خداسي چې هغه فکري یعنی اغی د لیک لست د فکر د سوچ لاندې به کار کوو، او اغی به د دې اغه فکر لیټری یا لیټریچر وی اغه به جوړو. په هغه کې یو مولانا عزیز الدین، یو مولانا محمد اسرائیل، یو مولانا شاکر الله، دا درې خو اغه کسانو. بیا دی به مذهبي چې کوم سلیبس یا کریکولم و نصاب و اغه به هم جوړو، او دی به ګرځېدل اسلامیاتو درسونه به عمر کول، او بیا به د دې د هغې امتحانونه پرچې هم اخیستې دي. دویم نمبر دې چې کوم مهم کار هغه کړی دی، عبد الاکبر خان اکبر کړی دی چې هغه انجمن اصلاح الافاغنی صدر و، د ټول کنټرول د ده په لاس کې و. د سکولونو کلاوېدل، د هغې د امتحانونو بندوبست کول، د تنخواګانو بندوبست کول. بل ورپسې چې کوم مهم کوم شخصیت کار کړی دی په دې کې، هغه خادم محمد اکبر و چې هغه خپله سرکاري ملازمت د دې سکولونو لپاره پریښو. په دې کې به زه ولنټیر کار کوو، ډېر لوی کار کړی دی هغه. د 1901 پورې هغه د خپل ټول ژوند په دې کې تیر کړی دی، او دې لپاره ډېر کار کړی دی. بیا بیرسټر میاں احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی، 500 روپو ممبرشپ و سره سالانه به ورکولې، اور دې هغه نه پس هغه بیا بیرسټر امتحان لتلې دی، بیا واپس راغلی دی او کریکولم جوړول کې دی. میاں بیرسټر احمد شاه د دې سکول په نصاب جوړولو کې ډېر ویلا سوز، هغه خپل بیرسټر وو، د میتھمیټکس، د ساينس، د جغرافیې، دا ټول نصابونه چې دي نو دار یې هغه د لاس نه وتلي. محمد عباس خان چې دی نو دا د اوتمانزو وو، نو د تاریخ کار نه لیکلی، خو چونکې دی یو ډېر لوی خان و، نو ده به باقاعدګۍ سره چنده ورکولو. د هاسټل چې کوم ماشومان دي هغه د کوره به هغې له خوراکي راتلې.
په دې تحریک کې یوازې سړی نه وو، بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولی دی. په دې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو ښځه هم وه چې د باچا خان رشتہ دار وه. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېرې مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچی وه، کونډه چاچی به ورته وي، دا د سمن خان تبر وو کوم چې باچا خان ترو، نو دا کونډه مو د دې اولاد هم نو، نو د دې جداد ډېر وو. نو دې کونډې چاچی چې دی نو دې د تر د 500 یو کال دا تیر راغلی دی، په کال 1903 کې چې باچا خان گرفتار وو، نو د ټولو سکولونو 9000 روپۍ خرچه اری کونډې چاچی کړی دی. او بل خبر دا ده چې کونډې چاچی د کوره به د ماسخوتن روټۍ د هاسټل ماشومان له هر ماسخوتن دا بتله. د کونډې چاچی رول چې دی کنه دومره لوی دی هغه د باچا خان خپل کتاب کې ذکر شتا او د عبدالاکبر خان اکبر په کتاب کې ذکر شتا او بلدار کې ما ډیر انټرویوز دا ته وکړل چې هغه ذکر شتا دی هغه قبر مارا پیدا کو په ډیر مشکل سره مرا پیدا کو په هغه باندې یو ورکوټ شانتي کتبو لګول چې داری کوم چې خبر دی سمن خان دی هغه د خاوند دغه خبر مرا پیدا کو ډیر په دغه حالت کې خو هغه دغه میټو لګول هغه نه میټو لګول چې را پیژنګلو کولی شم
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز دا دی چې نن په پښتونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم پوهنتون کې ناستې نو داری آزاد سکول د برکت ناستې دا سوچ د برکت ناستې دا فکر بیا تاسو کړي اغې لاندې ګورې نو زمونږه چې کله د پولیس خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1946 کې نو د ټول اول قاضي تولا چې د ایجوکیشن منیسټر او هغه د پېښور پوهنتون بل پېش کړی او بیا هغه ډاکټر خان صاحب پاس کړی دی او د پېښور یونیورسيټي ما خپل پیجی ډیفنس کې دا خبره چې کوله نو په ډېرو خلکو باندې بدو لګېده ما دا بالکل دا یو تھیری پیش کړه چې د پښتون پوهنتون قاضي تاولا ته د 150 لک روپو د بجټ ګرانټ او 8 لک سالانه انوال ګرانټ د اغیلان به دا منظوره شوې ده د اغیلان جوړه شوې ده او تاسو د پېښور پوهنتون رول بیا په خپل صوبه کې وګورئ نو دا د خودي خدمتګارې او د باچا خان او د انجمن اصلاح الافغاني تسلسل وو او هغه دې له خبره چې هغه حکومت په هغه وخت کې ختم کړی شو او په هغه باندې کتبه علي قطري خان د قیوم خان کشمیری په لاس باندې هغه هلته کتبه لګولګینې جدي کې په هغه قراردادونه ما رئیس کړي د صوبایي سملې هغه مې پیش کړي دي په هغه کې هغه ټول ذکر شته د پېښور یونیورسيټي بل څه په کوم ورځ پیش کېده نو دا د 14 مارچ د کال 1943 خبره وه او حیرانتیا خبره ده چې قیوم خان چې کوم دی کشمیری دی په هغه ورځ په چوټي وه یعنې د دې سمبلیانې چوټي په دې نیت اخیستې وه چې چونکې بېرته به د پېښور یونیورسيټي بل پیش کېږي نو زه به په دې کې شرکت نه کوم ځکه چې دا یو ښه کار کېږي د هغه خدا سوچو د هغه خدا فکر وو او په دې کې بل د یو کانګرس ممبر وم نو عبدالقیوم خان سواتی ډیر مانسیری وو نو ته پکې ډیر لوی رول ادا کړی دی په قرارداد باندې خبرې کړې دي نو دوی بیا تاریخ داسې مس ریپرزینټ کړی دی چې دا عبدالقیوم سواتی رول یې دی نو هغه قیوم خان کشمیری لور کړی دی. قیوم خان کشمیری په هیڅ رول نه دی په خبر په یونیورسيټي کې ما څه وار دی نه چې دوی په زور حکومت نیولو او د قطري خان په لاس کې خطبه لګولی ده.
اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د تحریک د نور نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
او اوس هم رازو اونیزی خبرونه د سولې پر لور ته د نن په پروګرام کې د امن پر راوستلو کې د کامی مشرانو پر رول خبرې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخ يم. د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په پښتنو سیمو کې قومي مشران نه یوازې د خلکو ترمنځ د کشالو حلولو لپاره جرګي مرکې کوي بلکې د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې هم خپل کردار ترسره کوي. نن په دغه دوه مسایلو غږیږو. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د افغانستان خوست ولایت د وزیرستان سره نږدې پروت دی. دلته که څه هم خوښه داسې ځایونه ډیر دي چې وسلوالو پکې مرکزونه درلودل او اوس یې هم خپل فعالیتونه جاري ساتلي خو په خوست کې د ډیرو نورو ځایونو په نسبت امن ښه دی. د دې یو لویه وجه هلته قومي تړونونه او د حکومت سره د خلکو مرسته کول ښودل کیږي. د خوست حاجی رسول محمد د تڼیو قوم مشر دی. نوموړی سره مې د سولې او امن په ټینګښت کې د قومي مشرانو د رول پر اهمیت مرکه وکړه. په سر کې مې ته پوښتنه وکړه چې په خوست کې خلک په کومه طریقه د بې امنیو مخه نیسي.
تاسو پوهیږئ چې قومي جوړښتونه خصوصا په افغانستان کې د پېړیو پېړیو راپاتې دي او دا جوړښتونه د هغوی مشرانو خپل رول لوبولی دی. د قومونو ترمنځ، د دولت او د قومونو ترمنځ ځانو ستونزو د حال، حتی ملي ستونزې د جرګونو لارې حل کړي دي. دا یو تاریخي دا تاریخي هغه ده، مګر په دې وروستیو کې خصوصا د په دې شلو دیرشو کالو کې دا جوړښتونه کمزوري شوي دي، خو په ځینو سیمو کې لا اوس هم شته دا جوړښتونه. که بیخي په خپل ځای نه دي پاتې، نو بیخي له منځه نه دي تللي او رول هم اوس هم دا جوړښتونه لوبوي. لوبولی دی، د هغوی مشران هم دغه رول لوبولی دی چې د بعضو شخړو ستونزو حل د جرګو په واسطه او د دولت سره د همکاریو د امنیت په راوستلو کې چغه به لویه پکتیا یو د نومنت توګه وښیو. لویه پکتیا کې قومي جوړښتونه اوس هم تقریبا اویا اتیا فیصده خپل هغه جوړښت او هغه خپل هغې ساتلی دی. نو هر وخت د دولت سره د جرګو له لارې او یا د نورو غونډو له لارې د امنیت په راوستو کې په ستونزو کې د ولس او دولت ترمنځ د اړیکو په ارتباط قومي مشرانو علمای کرامو دغه رول لوبولی دی او دا یې واقعا په بریالیتوب سره ترسره کړی دی.
نو حاجي صاحب، دغلته چې تاسو همکاري کوئ، دا په کم کم شکل باندې تاسو خورته اوس دا یو څه اشاره وکړله؟
پښتنو په سیمو کې که تاسو فکر وي خپل هغه لري یو قسم اصول لري. هغه اصول دا معنی چې یو تړون وکړي، هغه تړون بیا عملا پلی کوي. که چا د هغې نه سرغړونه وکړه، نه هغه د کور سوځ نظر په هغه جرم یا په اصطلاح په نغه پر اړه لري چې دا څومره باید نغه شي، آیا کورې وسوځي، آیا نغدې د نغه شي، یا بله هغه جزا دې ورکړی شي. یعنې په دې شکل یو نمونه به درته ووایم. کله شمالي وزیرستان خلک د پاکستان اردو هلته عملیات شروع کړل، دا خلک تقریبا اکثریت یې خوست ته راکډه شول. تقریبا په حدود 15 کډو دغه خلک دلته راغلي دي. اوس هم دا 2.5 کاله کېږي چې دلته میشته. خلکو ډېر په ورین تندي تنیماز غېږه خپل کوټې ورته خالي کړي چې دوی هلته اوسېږي. ولا یو تړون موږ هلته وکړو په ډېرو ځایونو کې سرګرمۍ بدۍ مړي سره شوي دي پخوا د پېړیو پېړیو. دا تړون یې وکړ چې د خلکو که مړي وي هم څوک به نظر نه اخلي، حتی هغه بل سونده باندې ورته جوړوي. که دغې خلکو ته چا سونده جوړه کړی مړه هغه وکړي، بل داسې تاروستو وکړو دومره نغه د کور به سوځلی دومره شی.
په دې وروستیو کې لکه چې مخکې تاسو وویل، د قومي جوړښتونو ته هم یو څه زیان رسېدلی دی، ځینې قومي مشران هم وژل شوي دي. تاسو څه وایئ چې دا خلک هم د دې وجې نه وژل کېږي چې دوی د وسلوالو خلاف، د ترهګرو خلاف د حکومت سره مرسته کوي؟ که د دې تر شا تاسو څه وینئ، ولې دا خلک وژل کېږي، ولې په نښه کېږي؟
دا قومي جوړښتونه په دوه رقم هغه شول. یو خو په تنظیمونو باندې د قومونه که متوجه په دا مسلسل دغه هم یو متضرره کړل. مثلا کله وار به چې قومونه سره یوځای کېدل، بیا به هر یو مشر یا څوک چې کوم تنظیم پورې اړه لرلو هغې به یې خپل تنظیم ته دغه کش کوله. دغه هم لږ کمزوري کړل، خو بېرته بیا هم اوس هغه مسایل تقریبا دومره هغه لري کمزوري شوي دي. بېرته د قومي جوړښتونو چې په ګټه کوي شول، بېرته یې بیا تقویه کړل. یو دویم دا موضوع د هغه مشران چې فرضاً په کوم منطقو کې وژل کېږي، د مخالفینو طرفه، هغه په همدې اساس چې تاسو مثلا د دولت سره اړیکې لرئ یا هغوی سره کومک یا امنیت په راوستو کې یا داسې مسایلو کې رول لرئ چې هغه دوی د خپل ځان دپاره په ګټه نه بولي، نو هغه مشر دې دپاره چې له منځه لاړ شي، دغه لار به موږ ته خلاصه وي، د قوم د ولس به نشي سره یوځای کولی، هغه دا رقم ته وژل کېږي. په دې پوهېږي مشران چې بیا هم بله لاره نه شته، نو که خپله قربانۍ ته مزید دي دپاره چې ولس په نوي په دې مشکل کې د مشکل سره مخامخ، نو که زه قربان شوم د دغې ولس په مخ کې، دا به زما دپاره د یاد ده.
Oh,
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. قومي مشران په یو بل طریقه هم په سیمو کې د جګړو او تشدد مخنیوي کوي. دا تاریخي طریقه جرګه ده. قومي سپینګری د جرګو او خبرو اترو للارې په کلو کې د خلکو ترمنځ مسلې د مرکو او بحثونو للارې خلاصي. د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه تا ویل.
یو دای چې مړو کی په مړو کې مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نګدو کنه ځکه مې پیسې چې تا خپل مچلګ نګدو مړو دا سی چې بس جرګې کوم فیصله وکړه هغه په دوارو فریقینو ته منزورې. بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه دواله کا شو هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجا په څمره داسه شاید لانجی ویل وسدا نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوا ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا د مچلګه دا کچا و نه منله نو دا مچلګه به تللی وي.
کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړي یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم موسیګي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل.
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګا غسل کیږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده غټه مسله ده وړه مسله ده د هغې په حساب برابر د هغې نه واک غسل کیږي. بیا د دواړو جانب نہ پختہ کیگی او کله چې حق او حقیقت جرګی مشرانو ته معلوم شو نو هغه چې حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکو وایي چې د جرګي ملکان ځکه په اسانۍ سره په یو مسله کې سمه فیصله کول شي چې هغه هم د امدغه سیمه اوسیدونکو وي. د سولې زولارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګي کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګي پریکړې یو شان وي. د فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کول شي د نوري ویني تویدو مخنیوي له څولارې استعمال کی. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکی. دوهم دا چې کله کور پری دی او چیرته لري په بل وطن کې ژوند شروع کی. ایو بل ډیر لنجمنه لاري د سوري ورکول دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي خلک پر سوري زکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثرا جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثر وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکو خلک په خه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینی مهمه فیصله لکه مخکې موچول نرخونه ورتول کیږي داسې تشریح کړي.
د مړی په مقابل کې یو خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده یو کوشنده ده یو نیکه ده او یو عفاده بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د بخوانه د مړی په مقابل کې دغه نرخونه دي چې څوک وغواړي الله درزا د پاره فو کې یو خبره ده. یا یو مثلا دا سوره ده تاسو چې وایي ډیر کله چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي. بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیاځي او آینده د پاره خپل پلان چې راتلی دغه نرخونه دي چې د بخوانه را پاتې دي. صحیح ده په دې وخت زمانہ کې ډیر خلک به شاید خبرو ته زړه نه کی.
د د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د بجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پریکانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی باندې چې تنازع ده هغه باندې خلک هغه ځای وویني د تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پر تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغه مطابق چې ډیرو بو کسان چې کمیل هر فریق ته چې شغله په ډېر کسان په سلام کې چې دا د تپوسونه معنی چې هر دا د پلان کې حق دی نو بیا چې کینی په سلام او راته دی معنی کوي چې کوشش ته دواړه فریقین د واک وستل دي دا ونه واک اخلي د واک نه رسې دې مرګري کې د مشران دا کې عالم دومي نو بیا دې ته سلام وکي چې بیا نه مني دا غي دا بیا دا قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو ځخانه کې تا د حکومت ته دغه پیسې نه علي شي یو سی کار چې رمضان پیسې نه پکې موږ کلی وو دا واک اختیار راکړی دا پکې اوس پکې خلکو کنه لکه تعلیم مقتدی نن سبب الحمدلله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسه.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس